Radio.
السلام علیکم دا شیبه افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیکمرغه د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده نن یک شنبه ده د مرغومی یجدي دروشتمه د جنوري 12مه نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ تر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. د ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو په وړاندې د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولې وي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس ته انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلی. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپل د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبه پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکوونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د 11 کسانو مړینه تایید کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې له څو ورځو راهیسې اور لګېدلې چې تر اوسه څه باندې 160,000 کورونه، اپارتمانونه، سوداګریزې ودانۍ او نور نقلیه وسایط سوځلي. لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغه اور لګېدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولی. د زیان اندازه تر اوسه له 125 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوې ده. د سودان پاوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی شار ود مدینی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی. که دغه اقدام په بریا بشپړ سي، په نږدې 2 کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په ډسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي. دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران رامنځته کړ او د څه باندې 2 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو .com ته ورسئ. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د اسلامي هیوادونو ګڼو بنسټونو استازي راغونډ شوي، خو طالبان په کې نشته.
کله نه څه خبر سوم، طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډون وکړي. هغه کومه لږ سره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه.
په بل راپور کې اوري،
ډېره کمزورې یم، تر دې عاده څه دي سامنا ګرځېدای نشم، حال مې ډېر خراب دی.
افغانستان کې د فرض واقعي د زیاتوالي په اړه د قانون نړیوال پروګرام اندېښنه ښولې. دا هم وایي چې په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې زیاتې پیښې شوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا خبري مجله تر 5:30 بجو ده.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې درو پورونو برخه ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول شوي دي. په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبري وسی. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو او فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبایو سره په خبرو کې ویلي، دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صادق خان په دې نسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتلي چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ 1 جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل، لاس د کړو د نجونو راګرځول لا روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي. د ناستې ته که څه هم طالبان ور بلل شوي، خو د دې ډلې استازو به کې ګډون نه دی کړی. د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتک له زده کړو محرومې نجونې لاپسې نهیلې کړې دي. نوري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل.
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده، د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یوه د هیلې د راژوندي کېدلو یو څراک و. زه دا هیله مونږ بېرته له لاسه ورکړه. کله نه څه خبره سوم، طالبانو ونه منل چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه. خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
د نجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړ شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده. خلیلزاد وړاندې ویلي، کله کله ستاسو دښمن هم ستاسو په حق کې ښه کولای شي. دا خلیلزاد په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو بندیزونه غیر اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو د هیواد د راتلونکي پاسیان دي. خو خلیلزاد پر خپل ټویټر د پوښتنې په بڼه ویلي، کله به د طالبانو احساس لرونکي عناصر او نور افغانان د هغه څه په وړاندې ودرېږي چې نوموړي د کندهار ناسمې رهبري شوې پرېکړې بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د دې پوخانی مرکچي په باور دا په افغانانو پورې اړوند ده چې دا ستونزه هواره کړي. پاکستان داسې مهال په اسلامي ټولنه کې د نجونو پر زده کړو د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې ښکاري. په خوست کې د پاکستاني هوایي ځواک له بمبارۍ وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وروستۍ هغه د کونړ په سرکاڼو او دانګام کې د پاکستان لخوا پر ځینو اهدافو د توپونو ډزې وې چې سیمه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له دې سربیره په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او ځورول ډېر شوي. تراپورونه پر بنسټ یوازې په تېر یوه اونۍ کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به د 5 کلونو کم عمره خورځواکو ماشومانو په شمیر کې 40% زیاتوالی راسي. WFP په خپل تازه راپور کې د غرض د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خورځواکو میندو په شمیر کې هم پر روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. سنا کاکړ پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2015 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په حادی خورځواکۍ اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان حادی خورځواکۍ سره مخ شي چې د 2014 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2015 کال کې به د خورځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 5 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خورځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمیر خورځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خورځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ، ویلې چې خورځواکۍ دی نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. موږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه له کومه کړو؟
یو امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندېوه وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سم ماشوم مې سه په نستا هم ډیر کمزور ایده او له خطر سره ما وچې ته پایت ځان تقویه کم خواړه وخورم ډیر کمزور یم تر دې عادت سه بیخی سم ما ګرځیدای نه سم حال مې ډیر خراب ده دا ټول دې تدی واسه پورې مربوطیږي خواړه سره وخوري دا خو دا سه حال مند نه کیږي سره
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خوارزواکې دوه ډولونه لري چې یو یې حاده او بلې مسمنه خوارزواکې ده په هرې خوارزواکې کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي او مسمنه خوارزواکې بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي یو له دوی څخه محمود زیار رحیمزي وویل چې خوارزواکې ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل
میندې باید خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې حتما د مور شودې ورکړي غیر د شودو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد شپږ میاشتنۍ نه تنوع د غذایي باید میندې په نظر کې ونیسي او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو قندو شحمیاتو ویټامینو او منرالو درلودونکي وي
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارزواکې د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 1,040,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادې خوارزواکې سره مخ وي د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکې په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي
دا ازادي رادیو خبری مجله
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ ځینې غړي له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وژل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو هغه ته د نرس په توګه کار کوو دغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول نو زموږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغه سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوی چې ټول نارینه جنگیالي ووژني حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي ABC رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس سپ یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و د حقوقي چارو کارپوهان لډلې سبحان مصباح وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیر ته دوی پاغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو به خصوصونه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کوم جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه یې په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولی شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وروستیو دوه ورځو کې په پاکستان کې داسې پیښې شوي چې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې دولس تنه مړه او ځینې نور ټپیان شوي دي. بل لوري ته د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم تفصیل.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې دولس تنه یې وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. ویل کېږي د دغه ټریلر موټر بریک خراب وو او موټروانی کنټرول له لاسه ورکړی وو. د کرک په سیمه کې یوې انتظامی ادارې د شنبې په ورځ ویلي پیښه په امبیری کلا کې د انداز پر لویه لار رامنځته شوې ده. د کرک سیمې کمشنر مرستیال د پاکستان جی نیوز ته ویلي دا پیښه د ټریلر د بریک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وژل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. په حوزه ویرښتون کې وی سرچینې د امریکا غاک ډیبی راډیو ته ویلي د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت نازک او یو شمېر پیښور ته انتقال شوي دي. په یوې بلې پیښې کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړېدو وروسته په دې کان کې یو شمېر کارګر بند پاتې دي. د سکرو د کان کیندونکو د خوندیتوب یوې حکومتي ادارې مشر ورموړس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي وو تر اوسه له دولسو بندو پاتې شوو کارګرانو چې ټولې مړې دي یوازې د څلورو کارګرو جسدونه راویستې دي. دا دغه چارواکي په خبره د نورو کارګرو د مړو د راویستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی، خو د پاکستان د قانونو د کارګرو ټولنې مشر سلطان لالا وایي د کارګرو د جسدونو پر راویستلو کې خپله د کان مزدورانو برخه اخیستې ده. د سلطان لالا په خبره په کان کې د چاودنې له کبله کارګر په کان کې بند پاتې شوي دي. هغه وړاندې مشال راډیو ته ویلي په وژل شوو کارګرانو کې اولس د سوات دي. د بلوچستان د مدنیاتو وزیر میر شعیب نوشروانی په یو بیان کې ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د کانونو د قانون د سرغړونو په صورت کې به د کان د مالک پر ضد قانوني اقدام وکړي. له دې وړاندې د جنوري په لومړۍ نیټه د بلوچستان په یو شمېر نورو کانونو کې په بېلابېلو پیښو کې درې کارګران وژل شوي او درې نور ټپیان وو. د کانونو د کارګرو ټولنه وایي حکومت د غفلت او بې پروايي له کبله د غډول پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د کانونو د کارګرو د ټولنې مشر وایي د کانونو د څارنې لپاره د څارونکو کمښت د دې سبب شوی چې د غډول لوی پیښې رامنځته شي. د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د بلوچستان په کانونو کې نږدې 400 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وایي استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقونه تر پښو لاندې کړي چې د نورو په جزیره کې ساتل کیږي. دغه کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. سنا کاکړو نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا د کمیټې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موندنې د هغو 25 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د بادي او له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. د دې کمیټې په ټکو آسترالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډیری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې آسترالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د هند سمندر کې د استرالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هېواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څېړي، موندلې چې آسترالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې آسترالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې یې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسېدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې آسترالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وایي آسترالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنې د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې استرالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د استرالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یوې فعالې شهرزاد اکبر د دې اعلامیې خپرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشورهای مختلف نگران
کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقض کېږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډېر بد وضعیت کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په دغه جزیره کې له توقیف شویو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د یو بند تخنیکي کارکوونکي وایي چې د دې پروژې کارونه 6% پرمختللي او تر دې وروسته به یې ودانیز کارونه هم چټک سي. دوی زیاتوي د دې بند د ودانیزو کارونو له کیفیته د اړوند وزارت د مسلکي ټیمونو لخوا وخت پر وخت څارنه کیږي.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار ته نږدې د پلتونی بند تخنیکی کارکوونکي وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شوي 6% پرمختللي دي. دوی زیاتوي د پیل کار لږ وخت اړتیا درلوده خو د تهداب له کارونو وروسته به ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کیږي ودانیزو چارو لپاره 2.5 کاله وخت په پام کې نیول شوی چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنې 2.5 هکتاره کرنیز ځمکه له دایمي اوبو برخمنه. د یاد پروژې او تنفری کارکونکو انجینیر امان الله محمدی وایي
منان ورکو د پکتیکا ولایت شریف خلکو ته چې انشاءالله د یاد پروژې کارونه به موږ ته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه انشاءالله موږ دې نظارت کوو او کنټرولو به په یاد کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندن کارې مکمل خلاصې شي وي ان شاء الله ډیزاین لیول تر رسیدلی دي چې بادي کارو لپاره ان شاء الله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلی ساحې ته پاس بادي کارونه به ان شاء الله شروع شي. د بند خپل په اکسس کې چې لیفت رائټ سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عمل لیدل شي چې تهداب کندن کاری شوی دی.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرعي سندي ځاوزي مسولین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم ترسره کول ورته لومړیتوب لري او تر پای به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکی ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چاره تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللی دی. د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته هغه انجینر صاحبان ورته موظف وي، هغه دوامدار نظارت کوي. که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کیږي موږ ورسره شپه پورز باندې همکار یو، نو دغه کارونه سمه موږ هم وخت په وخت سره نظارت کوو. که کوم وخت ضرورت وي که هغه په هر وخت کې وي، که په هر ورځ وي، که پنځه شپږ ورځې کې وي.
د پکتیکا ولایت هغه شمېر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوي خوښ دي، وایي بیکاری ډیر ده او کدا ډول لږ لږ کاري فرصتونه هم ورته برابرېږي، نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړېږي.
له دې سره د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې